سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو زه احمد شي بر هر کلی کوم. په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه 12:30 په ټول افغانستان کې خپرې شي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي، وړاندې مو د طالبانو پر ضد د افغانستان، پاکستان او ناټو د ګډو عملیاتو له پریکړې خبرو. د کونړ د دانګام د جګړې په اړه هم تازه معلومات تر سره شریکو، خو تر هر څه مخکې خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي په 2013 کال کې د افغانستان په شخړو کې لزرو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د کونړ ولی شجاع الملک جلال وایي که څه هم په دانګام کې جګړه روانه ده، خو افغان پوځیان به ډیر ژر هغو خلکو ته مرستې ورسوي چې طالب وسلوالو پر ضد یې پاڅون کړی او پاکستان دوه تنه وسلوال تورن اعدام کړل. د افغانستان خبرونه. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په 2014 میلادي کال کې د افغانستان په شخړو کې لزرو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي او د نومبر میاشتې تر 13 نیټې پورې په افغانستان کې 3138 ملکیان وژل شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ماموریت د بشري حقوقو د څانګې مسؤل وایي دا یو بیرونکی حالت دی. د ملګرو ملتونو ماموریت وایي په نومبر میاشت کې په افغانستان کې د تیر کال همدې میاشتې په پرتله د ملکیانو په تلفاتو کې په سلو کې 19 زیاتوالی راغلی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ماموریت د بشري حقوقو د څانګې رئیس میرمن جیورجیتی گاګنون په ټولو اړخونو غږ وکړ چې دوی باید هڅه وکړي ملکیان په ډزو، د هاوان او نورو درندو وسلو جګړو کې راحصار نه کړي. د کونړ ولی شجاع الملک جلالا وایي که څه هم په دانګام کې جګړه روانه ده، خو ډیر ژر به هغو خلکو ته مرستې ورسیږي چې طالب وسلوالو پر ضد یې پاڅون کړی دی. ښاغلی جلالا ازادي راډیو ته وویل پرون شپه په دانګام کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شو او درې نور ټپیان شول. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې له 15 ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. وسلوالو طالبانو د دانګام په هغو لرو پرتو سیمو کې په کلیوالو سیمو چې خلک یې د طالبانو پر ضد پاڅېدلي حملې کوي. امنیتی چارواکي وایي اکثر وسلوال طالبان بهرنیان دي. د کونړ ولی څرګنده کړه چې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي، خو دای د دقیق شمیرې په اړه معلومات نه لري. ملګری ملتونه طالبان غوښتي چې په افغانستان کې ملکیان ونه وژني او تلفات راکم کړي. ملګری ملتونه وایي په 2013 کال کې د 15% کې د ملکیانو د مرګ ژوبله عملان طالبان دي. په افغانستان کې د ملګری ملتونه ځانګړي استازي ویلي دوی د ملکیانو د مرګ ژوبله د غندښنه په قطر کې د طالبانو له چارواکو سره شریکه کړې ده. نیکولاس هایسم چې پرونی په نیویارک کې خبري غونډې ته خبري کولې وویل طالبان وایي چې دا شمیره سمه نه ده. په افغانستان کې د ملګری ملتونه په دفتر کې د بشري حقوقو د برخې مسؤل وایي دوی د طالبانو پیغامونو کې د بدلون راوستو نه خلیدلې، غوی په عمل کې تر اوسه څه نه دی کړی. د جوزجان په مرکز شبرغان کې نامعلومه وسلوالو د حسن تابین خوانځای سوځوله. د وسلوالو مخالفینو دغه کار تیر شپه کړی دی. د جوزجان د امنیت قومندانۍ ویاند احمد فرید عزیزی ازادي راډیو ته وویل چې پولیس د دغې پیښې د عاملینو د نیولو په هڅه کې دي. ښاغلی عزیزی ویل د وروژن کې ډلې وتوانېد چې د یاد ښوونځي له ډیر تخریب نه مخنیوی وکړي. دا لومړی ځل دی چې د نوي حکومت له پیل راهیسې یو ښوونځی سوځول کېږي. او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرني اثر پر وړاندې د افغانیو پیر بای یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 15 پوله یو یورو یو اویا افغانۍ یو انګلیسي پاوند پی ان نوې افغانۍ د سعودي ریال 15 افغانۍ 30 پوله د امارات یو درهم 15 افغانۍ 80 پوله زر هندۍ روپۍ 930 افغانۍ زر ایرانی تومان 14 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداري 515 اویا افغانۍ. پاکستان دوه تنه وسلوال طالبان وسلوال تورن اعدام کړل. د پاکستان دولتي ټلویزیون وایي دوه تنه وسلوال د جمعې پورس په فیصل آباد ښار کې اعدام شول. د پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزیر شجاع اخونزاده دا دوه تنه د ډاکټر عثمان او ارشاد محمود په نامه معرفي کړل. د پاکستان د زندان چارواکو د جمعې په سهار ویلي و چې درویشت تنه تر نسان به په څو راتلونکو ورځو کې په دار ځوړند شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پېښور په ښوونځي کې د سې شنبې ورځې له تروریستي حملې وروسته د اعدام د سزا د ځنډ پخوانی امر لغوه کړ. د جمعې د ورځې اعدامونه له 2008 میلادي کال راهیسې په پاکستان کې د اعدام د سزا د بیرته جاري کېدو لومړنی اعدامونه وو. د اسرائیل پوځ وایي په غزه کې پر حماس ډلې هوایي برید کړی دی. دا د اوړي له جګړې را په دې خوا لومړی هوایي برید دی چې د فلسطینیانو پر خاوره کیږي. د اسرائیل پوځ وایي نن سهار وختي د غزې په جنوب کې د حماس د تروریستانو یو مرکز په نښه کړ او دا حمله یې د هغه توغندي ځواب کې کړې ده چې پرون له غزې څخه د اسرائیل په جنوب وویشتل شو. د پولیسو په وینا دغه توغندي د دغې توغندي په چاودنې سره چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دا نن د بمبارۍ په اړه د غزې په خان یونس سیمه کې خلکو وویل چې دوی چاودنې په هغې سیمه کې واورېدې چې هلته فلسطیني وسلوال تمرینات کوي. د دې بمبارۍ د مرګ ژوبلې راپور تر اوسه نه دی ورکړل شوی. کوردي ځواکونو په عراق کې ادعا کړې ده چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد نور پرمختګ کړی دی. د کوردانو یو چارواکي ویل پیشمرګه ځواکونو د اسلامي دولت وسلوال پرون د سنجار له غرونو په شا کړل. دا خبر یو ورځ وروسته تر دې خپور شو چې کوردي ځواکونو د سنجار د غرونو محاصره ماته کړه او وی ویل چې دا تر اوسه د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د دوی تر ټولو ستر بری ده. د اسلامي دولت وسلوالو د روان میلادي کال په لومړیو کې د سوریې او عراق پراخې سیمې لاندې کړې او په زرګونو شیعه او یو شمېر غیر مسلمانان یې له دې سیمو وشړل. د امریکا دفاع وزارت وایي 1300 امریکایي پوځیان به د عراقي ځواکونو د روزنې سلامشورې ورکولو او مرستې لپاره عراق ته واستوي. دغه ماموریت به د جنوري په وروستیو کې پیل شي. د امریکا دفاع وزارت وایي جان کیربي وویل دا د هغو 1500 پوځیانو سربیره دي چې په نومبر کې ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې وه چې عراق ته به یې لیږي. جان کیربي بیا وویل هدف د عراق د نهو امنیتي لواګانو او په عراق کې د کوردي پیشمرګه ځواکونو روزنه ده. امریکا د اګست له میاشتې راهیسې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د ترکیه خبری رسنی وایي د استانبول ښار یوې محکمې د هغه ترکی دینی عالم د نیولو حکم صادر کړی چې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سخت مخالف دی او په متحده ایالاتو کې د تبعید ژوند کوي. د ترکیه دولتي ټلویزیون د جمعې پر ورځ ویل محکمې د فتح الله ګولین د نیولو امر صادر کړی دی. ویل کیږي چې دی په ترکیه کې د خدمت په نامه تروریستي سازمان مشر دی او له 1999 میلادي کال راهیسې په امریکا کې ژوند کوي. د ګولین د نیولو د امر راپور دولتي چارواکو تر اوسه نه دی تایید کړی. اردوغان تور لګوي چې په پولیسو او قضا کې د ګولین ملاتړو تیر کال د حکومت پر ضد اداري فساد د تورونو د دسیسه کې لاس درلود او ژمنه یې کړې چې دا ډله به تعقیب کړي. دا هم ویل شوي چې محکمې د جمعې پر ورځ د هغه څلورو کسانو د نیولو رسمي حکم هم صادر کړ چې د ګولین د یو ملاتړي ټلویزیون او ورځپاڼې د یرغل پر مهال نیول شوی. او د یوکرین په ختیځ کې د روس په لوي بیلتون غوښتونکو یو مشر وایي د حکومتي ځواکونو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ د شخړې د ختمولو په مقصد د دسمبر د 1 نیټې خبرې به ونه شي. د سپتمبر په 15 د بلاروس په مرکز مینس کې د روسیې، یوکرین او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ترمنځ خبرو کې د یوکرین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ اوربند ټینګ شوی و. د یوکرین جمهور رئیس پیټرو پروشینکو په روانې اونۍ کې ویلي و احتمال لري چې استازي د دسمبر په 1 غونډه وکړي او د سولې د تړون د نورو برخو د عملي کولو پر لار چارو بحث وکړي. خو د دونیتسک د خلکو جمهوریت په نامه اعلان شوی حکومت د خلکو شورا مرستیال دینیس پوشیلین وایي د خبرو په نیټې تر اوسه توافق نه دی شوی. د جمعې په سهار د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر په بیلتون غوښتونکو غږ کړی و هر څومره ژر چې ممکن وي مخامخ باید خبرې وکړي. که څه هم د سپتمبر د 15 نیټې له اوربند نه کله ناکله سرغړونې شوې وي خو په روانې میاشت کې په شخړو کې د پام وړ کموالی راغلی او د خبرو دوام ته یې هیلې زیاتې کړي دي. او د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. خبرونه په دوام به د پاکستان د صدر اعظم د جګپوري سلاکار په وینا واوري چې اسلام آباد، کابل او ناټو به د طالبانو پر ضد مشترک عملیات پیل کړي. د سیاسي چارو یو څېړونکی په دې اړه وایي
زموږ باور دا ده چې دغه عملیات هغه وخت نتیجه درکوي چې ناټو په راس کې وي، یعنی پاکستان افغانستان ورسره همکار وي.
په خوست کې مو د سیاسي چارو د یو څېړونکي نظر اخیستی دی چې وایي که اوسنی افغان حکومت منظم نشي بهرنیان به مرستې ورسره ونه کړي.
هیڅوک په یو شاله دښته کې تخم نه کری، هلته یې کری چې هلته یې د شنه کولو زرغونولو امکانات وي.
د کابل امنیه قمندان مو د کابل ښار د امنیت د ټینګېدو له یوه نوي پلانه خبروي.
موږ د کابل د ښه امنیت راوستو په خاطر باندې خپل پلانونه په درې مرحلو تقسیم کړي.
د کونړ د دانګام د جبې تازه حال درکو. ستاسو ایس ایم ایسونه لولو او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د انټي بیوټیک دوا د اغیزو په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې اوریدلی شئ. پاکستان، افغانستان او په دې هیواد کې د ناټو په مشرۍ ډېر ځواکونه موافقه کړې چې په ګډه به د پولي دواړو خواوو ته د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کوي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د ترکیې له یو اژانس سره په مرکه کې وویل چې دا درې اړخیز عملیات په استخباراتو د شریکولو په اساس پر مخ وړل کیږي. د سرتاج عزیز د دې خبرو تفصیل د جان خالی کوزی پورا پور کې.
افغانستان، پاکستان او د امریکا په مشرۍ نړیوال مرستندوی امنیتي ځواک یا ISAF موافقه کړې چې دوی به په ګډه د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولي په دواړو خواو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کوي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وای دریو اړخونو موافقه کړې چې د طالبانو پر هدفونو له حملو مخکې به یو بل ته خبر ورکوي. د زیاته کړې چې دا پوځي عملیات به د دریو اړخونو لخوا د استخباراتي معلوماتو د شریکولو پر اساس پر مخ وړل کیږي. سرتاج عزیز دا خبره رد کړه چې ګوندې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې او هغه هم د خاصو هدفونو د تعقیب پر مهال ممکن د هیوادونو له ځمکني تمامیت نه سرغړونه وشي. سرتاج عزیز په دې اړه وویل داسې کومه مسله به نه رامنځته کیږي. دا په دې معنی کله چې موږ په خپل لوري کې عملیات کوو موږ به افغانستان ته خبر ورکوو او کله چې هغوی کوم هدف تعقیبوي موږ ته به یې په اړه خبر راکوي. عزیز د عملیاتو د پیل ټاکلې نیټه په ډاګه نه کړه. لبلې خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپوړو چارواکي چې د نامل خودو له ډېره کړې انادولو اژانس ته ویلي د درې اړخیزو عملیاتو پر مسلې توافق افغانستان ته د پاکستان د پوځ د لوی رئیس جنرال راحیل شریف د سفر پر مهال وشو. په غونډه کې له شریف سره د افغانستان لوی رئیس جنرال شیر محمد کریمی او په افغانستان کې د ISAF قومندان جنرال جان کیمبل ګډون کړی و. جنرال شریف د چهارشنبه پورس کابل ته تللی و او د سه شنبه پورس په پیښور کې په یو ښوونځي کې چې د پوځ لخوا پر مخ وړل کیږي د وسلوالو په حمله کې 1340 کسان چې اکثر یې زده کوونکي و وژل شوي و. دغه چارواکي دا هم ویلي د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال راحیل شریف د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان جګپوړو پوځي مشرانو او د ISAF قومندانانو ته ویل ترورستان په ښوونځي کې د عملیاتو په جریان کې له خپلو مشرانو سره په افغانستان کې د موبایل ټلیفونونو له لارې په تماس کې و. دغه پاکستاني چارواکي ویلي د پاکستان د پوځ لوی رئیس افغان مشرانو ته وویل چې د پاکستاني طالبانو د مشر مولانا فضل الله په ګډون چې د دوی په باور په کونړ ولایت کې فعالیت کوي باید عاجل عمل وکړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي افغانستان، پاکستان او په افغانستان کې ډېره ائتلافي ځواکونو له دې مخکې هم د تروریزم پر ضد مبارزه کې په درې اړخیزې همکارۍ توافق کړی و خو ګټور اقدامات پکې نه دي ترسره شوي. دا چې پاکستان یوازې د فضل الله پر ضد عملیاتو ټینګار کوي دا به د افغان لوري لپاره د قناعت وړ غوښتنه ځکه نه وي چې افغان حکومت د حقاني شبکې په ګډون د ټولو وسلوالو او تروریستانو پر ضد د صادقانه همکارۍ غوښتنه لري. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی په دې اړه وایي
اوس پاکستان او امریکا او افغانستان دی نتیجې ته رسیدلی چې ترکستان په سرحدو کې زیات ده باید په سرحدو کې عملیات وسي. اوس خو پاکستانیان اجالتا دا تقاضا لري چې باید ګویا هغه ووایي چې فضل الله په کونر کې دي باید په فضل الله باندې عملیات وسي یا په شنبه وسي وروسته عملیات وسي. زما باور دا ده چې دغه عملیات هغه وخت نتیجه درکوي چې ناتو په راس کې وي، یعنی پاکستان او افغانستان ورسره همکار وي، انټلیجنس سرویس چې دواړه لري په دې باره کې راهنمایي وکړي. اما تر هغه وخت پورې چې د حقانی په دلو تپلو په حافظ ګل بهادر به ګلولي او نورو به نه کېږي یوازې هدف افغانستان دی هغه به مشکل.
اکسپرس تریبیون دا هم ویلي د پاکستان د پوځ مشر او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ISAF ځواک سلا شول چې پر ملا فضل الله به د ځمکنۍ حملې پر ځای په کونړ، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې د بی پیلوټ الوتکې بریدونه کوي. پاکستانی چارواکي دا ادعا کوي چې نوموړی په همدې سیمه کې پټ دی.
د امنیت او بهرنیو اړیکو په برخه کې مو د پاکستان د صدر اعظم د جګپوري سلاکار سرتاج عزیز په وینا پورا پور کې واوریدل چې د افغانستان، پاکستان او ناټو ځواکونو له لوري به د طالبانو پر ضد ګډ عملیات پیل شي. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار همداراز وایي چې په پېښور کې د ماشومانو پر ښوونځي د پاکستاني طالبانو د سېشنبه د ورځې برید د دې هېواد د ولس غوسه راپارولې ده چې شایي له دې سره به ستر تغییر رامنځته شي. له پېښوره د دغو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق راپور لري.
په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په پېښور کې د ماشومانو پر ښوونځي د وسلوالو پاکستاني طالبانو برید د پاکستاني ولس غوسه راپارولې ده چې له امله یې ښایي دا برید د لوبې بدلوونکی ثابت شي. نوموړی همداراز ویلي لکه څنګه چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه نیټه په امریکا کې د ترهګرو برید امریکا بدله کړه، همداشان په پېښور کې د روان میاشت په 14مه نیټه وسلوال برید زموږ لپاره هغه حیثیت لري لکه څنګه چې د امریکا لپاره د 2001 میلادي کال برید لري. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په ورځ له فرانس پریس خبري اژانس سره د مرکې پر مهال کړې. عزیز دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې پاکستاني وسلوالو طالبانو د تېرې سه شنبې په ورځ د پېښور پورسک روډ کې پر یو ښوونځي چې د پاکستاني پوځ لخوا اداره کې د خونړۍ برید وکړ. عزیز وایي چې دا برید د پاکستان په تاریخ کې ساری نه لري او په خبره چې دې برید په پاکستان کې د تروریزم ضد جګړې په اړه د پاکستاني ولس فکر بدل کړی. په داسې حال کې چې پر پاکستان له ډېرې مودې راهیسې تورونه پورې کېږي چې د تروریزم ضد جګړې په اړه دومخې پالیسي لري، خو سرتاج عزیز فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د پېښور پر ښوونځي تر برید وروسته دا فکر ختم شوی دی او په خبره یې د ځینو تروریستي ډلو پر ضد عملیات کول او د ځینو پر ضد نه کول اوس دا توپیر نږدې له منځه تللی دی. موږ پر دې پوهېدلی یو چې دا ډلې بیا وروسته د یو بل مرسته کوي او که چیرې په دوی کې توپیر وکړل شي نو په اصل کې دوی ته وخت ورکول کېږي چې بیا وروسته په راتلونکي کې ستونزې رامنځته کوي. که څه هم پاکستان یو وسله والو طالبانو له تېرو اوو کلونو راهیسې په پاکستان کې سلګونه حملې کړې او زرګونه کسان یې وژلي، خو سرتاج عزیز وایي چې په پېښور کې پر ښوونځي برید د طالبانو د پخوانیو بریدونو په پرتله د دې هېواد په تاریخ کې ساری نه لري. سرتاج عزیز دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د پاکستان صدراعظم نواز شریف هم د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د طالبانو تر وسله وال برید وروسته د دې هېواد د سیاسي ګوندونو یو ټولګوندیز کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل چې اوس به د ښو او بدو طالبانو له توپیر پرته د هغو ټولو ترهګرو پر ضد عملیات کېږي چې په سیمه کې میشت دي او ترهګریز پلانونه طرحه کوي. دا یادونه وړ ده چې په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاحکار سرتاج عزیز سمو د مخکې له بی بی سي سره په یوې مرکې کې ویلي چې پاکستان به یوازې هغه وسله وال په نښه کړي چې دوی ته ستونزې رامنځته کوي او هغه ډلې به ونه ځپي چې دوی مخته نه درېږي.
د پاکستان د صدراعظم د جګپوري سلاحکار سرتاج عزیز څرګندونې ما اورېدې چې وی ویل په پېښور کې په یوه ښوونځي کې د سه شنبې د ورځې له حملې وروسته به د تروریزم ضد جګړې په تګلاره کې بدلون راشي. وړاندې به په خپرونه کې واورې چې په بلوچستان کې د لسو کسانو مړې موندل شوي دي، خو اوس په یوې خبرتیا پسې کونړ ته ورځو او د دانګام د جګړې حال درکو.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
له څو ورځو راهیسې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې جګړه روانه ده او د هلته پاڅون کوونکي یو ډول په محاصره کې دي. هغوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مرستې غوښتنه کړې ده. پرون د افغانستان د هوایي ځواک الوتکو پر مخالف وسلوالو بمباري هم وکړه. په کونړ کې مې د ازادي راډیو له خبریال روح الله انوري څخه د دغې جګړې تازه معلومات وغوښتل.
پاڅون کوونکي وایي چې بیګاش په افغان ځواکونه د کارکوټ برسر چې د کرپی په نوم باندې یوه سیمه ده هلته رسېدلې دي. شنه کرپه ورته وایي. هلته رسېدلې دي، مقاومت ورسره و، ماینونه پاڅېدلي او همدارنګه جنگ ورسره شوی دی. د کونړ والي وایي چې په دغه جګړه کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او درې زخمیان شوي دي او همدارنګ وسلوال طالبان ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده او دوی خپل پرمختګ ته دوام ورکړی دی، خو طالبان تر اوسه د تېرې شپې د جګړې په اړه څه نه دي ویلي.
پاڅون کوونکي په پراخو سیمو کې پراته دي او کنه دوی په یوې وړې سیمې کې راټول شوي دي سه افغان ځواکونه د هغوی تر سیمې پورې رسیدلي.
شیبر صاحب ما چې د پاسون کوونکو سره خبرې کړې دي نن سهار، هغوی وایي چې دوی زمونږ هغه سیمې چې زمونږ د ولکې لاندې دي او مونږ په کې یو هغې ته رانږدې شوي دي، تقریبا لږه فاصله پاتې ده او دوی وایي چې زمونږ مقصد دا نه دی چې زمونږ کورونو ته دې راورسېږي، بلکې باید افغان ځواکونه د بنشی کنډو چې د ډیورن په کرخه پروت دی اخوا ته پاکستاني ملیشې پرتې دي، تو افغان دې خوا ته افغان سرحدي پولیس پراته دي، باید هلته هم ځانونه ورسې تر څو دغه لاره خلاصه شي.
تر اوسه پورې د پاڅون کوونکو د تلفاتو په اړه څه معلومات تاسو نه دي ترلاسه کړي؟
د کونړ والی چې کومې خبرې مونږ سره کړې دي او همدارنګه پاسون کوونکو، هغه وایي چې زمونږ درې کسان وژل شوي دي او یو شمېر ټپیان دي، خو د ټپیانو په باره کې څه نشو ویلی. تعداد په باره کې هغه تیت فرق پراته دي، یعنی لری ځایونو کې دي. او همدارنګه د کونړ والی وایي چې تر اوسه پورې د دوی تقریبا نه کسان سرتیری وژل شوي دي او د شلو نه زیات پکې زخمیان دي. او همدارنګه زیات مرګ ژوبلې طالبان تاړولې ده، خو دا وایي د شمیر په اړه دقیق معلومات دوی په لاس کې نه لري. طالبان هم دې ته ورته دعوی کوي چې دوی هم زیات مرګ ژوبله دولتي سرتیرو او همدارنګه پاسون کوونکو تاړولې ده.
پرون چې روس له څو ورځو هوایي ځواک سیمې ته ورسید او د افغانستان د پوځ هلیکوپټرو بمباري وکړه، په دې اړه تاسو تازه معلومات نه دي ترلاسه کړي سي طالبانو ته څه زیان اړولی؟
منګه خو چې همدا څو شېبې وړاندې په سیمه کې ولسوال او هلته امنیتي ځواکونو مسؤلینو سره خبرې وکړې، هغوی وایي چې دغه بمباري چې شوې ده په لوړو څوکو کې شوې ده، چېرته چې طالبانو او د طالبانو مورچې وي هلته بمباري شوې ده، خو د تلفاتو تر اوسه پورې دوی ته کوم معلومات نه دی راغلی. شي پر
روحل انوری مننه. د کونړ د دانګام د جګړې په اړه مو د ازادي رادیو د خبريال څرګندونې اوریدې چې وی ویل افغان امنیتي ځواکونه د پاتون کونکو سیمې ته نشتې شوې دي او په دې عملیاتو کې تر اوسه دا نه معلومیږي چې طالبانو ته څومره تلفات اوښتي دي. افغان چارواکي په کابل کې د یو نوي ګارنیزیون د جوړېدو خبره کوي. دا خبره داسې محل شوې ده چې پرې ورستیو کې کابل ښار د ډیرو انتحاري او ډله ایزو بریدونو شاهد و. د کابل امنیت قمندان وای د غنوی ګارنیزون به وکولی شي د بریدونو په وړاندې د افغانستان د پوځ، پولیسو او استخباراتو ترمنځ همشغي رامنځته کړي. په دې اړه تفصیل د فریبا ظاهر پورا پور کې.
د نوی ګارنیزون خبره د لمړي ځل لپاره افغان ولسمشر اشرف غنی مطرح کړه. د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی ویلی چې په تیر حکومتونو کې ګارنیزون د امنیت په برخه کې مهم رول درلود. هغه وایي د محل د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ لازم همغږي نسته، خو زیاتوي چې د دې ګارنیزون په جوړېدو سره به د ستونزو تر ډیره هواره سي. رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغو پلانونو یادونه کړې چې د په خبره کولای سي د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي.
موږ د کابل د ښه امنیت راوستو په خاطر باندې خپل پلانونه په درې مرحلو تقسیم کړی دي. یو اوږد مهاله ده، بل منځ مهاله ده، بل لنډ مهاله ده. امیدوار یم چې په دغه درې کټګوري پلان کې چې موږ یې تطبیقوو، موږ وکولای شو چې په کابل کې د سازمان یافته جرایمو او د تروریستي اعمالو د فطر تور کړای شو یا مخنیوي وکړای شو.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې پات پلازمینه کابل کې بریدونه ډېر سوي دي. دغه پیښه د دې سبب سوي چې د کابل پخوانی امنیت قمندان خپل دنده له لاسه ورکړي. د کابل نوی امنیت قمندان وایي دا بریدونه به شاید تر هغه دوام وکړي چې پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره یو سیاسي موافقه نه وي سوي. هغه د تروریستي بریدونو او جرایمو ګواښونو ته په اشاره وویل چې دوی اوس په شار کې ګزمې ډېرې کړې دي. که څه هم ښاغلی رحیمی دا نه دی ویلي چې نوی ګارنیزون به څه وخت جوړېږي، خو وایي د دې ادارې غړي به ډېر ژر د ولسمشر لخوا وټاکل سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لوو د ماشام تر اوبه جو پوری بیا سدی رډو په منځنۍ صفه 12 پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په دې ورستیو کې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو او د وسلوالو لوري د بریدونو د سیاتي دوره پورونه ورکول کیږي. یو شمېر افغانان د دې ستونزو د ډېرې دوه ځینې علتونه په افغانستان کې د ولسمشۍ د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې اوجد ځند او بیا ورسته د ملي حکومت د مهمو چوکیو پرويش د افغان ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنس اختلافونه شي. دا ساجی رادو خبریال نجیب الله الو خیل همدا پښتني په خوست کې د وی مرکی پر مهال د سیاسي چارو د وطن کارپو عزیز الله ځلان څخه کړی دی.
یو دا چې تراګر ډالې سارا د دوله سکالو څومره کوچ استعمال شو ماته نشوي بلکې لا پیوړی شو. دا یو خبره. دویمه خبره دا چې هغه هوادونه یا هغه ډالې چې په تراګرو کې خپل بقا ویني هغه خپل ستراتیژي بدل کړې نه ده. دریم یلتې په افغانستان کې ورشتي انتخابات او د دې انتخاباتو په نتیجه کې یو شل شوی ضعیف حکومت ځکه سوله په ډېرو حالاتو کې داسې قتل شوې ده چې سوله د قواو په انډول پورې ارتباط لري. د یو کمزوري سړي سره مقابل طرف هیڅ رم سولې ته نه حاضري.
اصلا د افغانستان نوی حکومت چې تاسو ته اشاره وکړه د ملي وحدت حکومت څنګه کولای شي هم بقا پیدا کړي او هم د ولس حمایت خپل کړي افغانستان له اوسني کړکیچ وباسي؟
ملي وحدت حکومت د دوو ډاکټرانو په وجود کې هاندي پاتې شي. یعنی اشرف غنی او عبدالله لدین کاته حکومت نو شلې کیږي د دې خوندی وسته لشي یعنی کار د اهل کار ته وسپلل شي. تاسو ممکن درسنوی نو اوریدلې وي چې موږ مونیتی سکتوري سکتور شلای د هغه دغه هم سره وشلای دی. وزارت دفاع د یو ده، وزارت داخله د بل ده، امنیتی ملی د بل ده. ما وړاندیز دا ده چې دوی تر اوسه چې هر څه وشول هغه خو وشول، یوازې د په عبدالله او اشرف غنی پورې د دې ملي وحدت نام واحد پاتې شي، نور د حکومت نه وشلی کېږي.
محترم جنرال صاحب، تاسو پوهیږئ چې افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې په مرستو باندې متکی دی، معاشونه او نور ټول مصارفات چې نړیواله ټولنه ورکوي. که احیانا د بحران همداسې وي، کړکېچ همداسې وي، ستونزې همداسې وي، دا به د نړیوالې ټولنې په مرستو باندې تاثیر ولري؟
بالکل بالکل، هیڅوک په یو شاله دښته کې تخم نه کری، هلته یې کری چې هلته د شنه کولو زرغونولو امکانات وي. که چیرې موږ نظام په همدې شکل سره مخکې ځي لکه چې د اوسه په مورې روان ده، که د زه و تا هم شو په داسې دښته کې به تخم ونه شیندو.
دولت کولی شي د پایدار سولې لپاره اقدامات وکړي؟
بله، امنیتی سکتور دی واحد وساتي، یه ملت خلق دی سر لیدنان نه، دا چې خارجي قوتونه لږ وخت وروسته ووځي، د وسلوالو قوتونو نه ملاتړ وښیي، غونډې دې وکړي، میټینګونه دې وکړي، تر څو د وسلوالو قوتونو مورال په خپل ځای باندې پاتې شي.
څه فکر کوئ دا تېر حکومت ولې ونه توانېده چې له وسلوالو سره یو اساسي جوړجاړي ته ورسېږي، یو سولې او تفاهم ته ورسېږي، سره له دې چې د خاطرې زیاتې هڅې وکړي؟
تېر حکومت چې جوړ ول څو برخونه جوړ وه، یو کمه پیشدي په دې کې د افغانانو وه چې هغوی د وسه هېڅ هم نه کېده. هغه و که دوی ښه حکومت دې ریالته کړی وای، نن به د ملک د داسې اندېښنې سره مخامخ نه وو چې فعلاً موږ تاسې وینو چې هلته په کونړ کې 15-16 ورځې کېږي کې چې جنګ دی. زموږ سره د دې امکانات نشته چې د ملکي خلکو هغه زخمیان را اوچت
کړو. نو هغه ستونزې او نقصې په طبیعي شکل باندې دې حکومت ته انتقال شوي دي.
دوی په اسانه سره کولی شي ده چې دوی په لاس کې ډېر امکانات دي. د ډېرو امکاناتو نه زه فکر کوم چې د افغانانو دپاره له ټولو زیات امکانات صداقت ته وفاداري ده. که چیرې د دوه مشران د ملک ته یو واحد آواز اوچت کړي، ملت یې ملاتړ کوي، ملت یې چې ملاتړ وکړو، د څه ستونزې چې د ملک په وړاندې پرتې دي، انشاءالله ټول خدای حل کوي.
په خوست کې مو د سیاسي چارو د څېړونکي عزیز الله ځلان څرګندونې اورېدې. اوس هم د ازادي راډیو د څو تنو اورېدونکو څرګندونې در سره شریکو.
ستاسو له پیغامونو نه
رئیس جمهور صاحب اشرف غنی څخه مو دا هیله ده چې د کویساتی ولسوالۍ ته د بیا رغونې په باره کې توجه وکړي. که د معلمینو معاش لوړ نه شي او د خوراکي توکو قیمت همداسې لوړ وي، هیڅ معلم به دې وظیفې ته حاضر نه شي، ځکه چې د نورو ارګانونو معاشونه ډېر زیات دي. توجه څخه مو مننه.
السلام علیکم، زه محمد زی اکبر از سپره د ولایت د خاکسپې د ولسوالۍ د خوشحالۍ د کلي څخه دا پیغام سرته وم. دغه ظالمان چې بېګناه خلک وژني، هر څوک چې دي که پنجاتوي دی که بل دی که بل دی، دغه خلک باید ډېر ته ژېره ګیر شي، شرعي سزا به دو ته ورکول شي. د بېګناه خلکو وژنګه، دا خلک هر څوک چې کوي دا تر دې دنیا د خدای لعنت وروري، په هغه دنیا باندې خدای په سخت عذاب گرفتار یي څوک چې بېګناه خلک وژني.
د سنګین د ولسوالۍ څخه د هلمند ولایت افس، ما دا خواهش دی چې د سنګین ولسوالۍ کې ژر تر ژره تازه سرتېري ځواکونه وباسي. یاره عملیات شي وکړي یا خپل وسیر وکړو، که عملیات نه شي واده سنګین ولسوالۍ به ژر تر ژره ډېر د سکوت سره شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
کمال الدین سپان د کندهار لارغستان لیکي، باید د دانګام د پاسون کوونکو ننګ وشي، مرسته ورسره وشي او شارګوټی ورته جوړ شي. بشیر الله لمن له کابل لیکلي دي، هغه کسان چې د کانکور په ازموینو کې درغلي کوي هغوی باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. مخلص للغمان څخه لیکلي دي، اشرف غنی باید ژر تر ژره کابینه اعلان کړي. صادق للغمان لیکي، د دولت شاه په ولسوالۍ کې طالبانو د هاوان ډزې کړې دي او په یوه کور کې یوه ښځه وژلې او یو شمېر ماشومان او ښځې یې ټپیانې کړې دي. عبیدالله له روزګانه لیکي، طالبان ولی په پېښور کې د مکتب دننه پر ترورستي برید خواخوږي وشوده او په افغانستان کې په ملکی تلفاتو غمرازی نه کوي. جان باز فهیم لیکلی دی د جګړې پر مهال باید دواړه خواوې د عامه خلکو ساتنې ته زیاته پاملرنه وکړي. فرید احمد معصوم له کندهار لیکلی دی د کندهار د برق غم به کله خوړل کیږي. د ازادي راډیو پرونه خپرونه کې به وړاندې واوري چې د بلوچستان په دوو جلا سیمو کې د لسو تنو جسدونه پیدا شوي دي. د کابل د نن ورځ ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. خو لس بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي په 2014 میلادي کال کې د افغانستان په شخړو کې لس زرو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي او د نومبر میاشتې تر دېرشمې نیټې پورې په افغانستان کې 3138 ملکیان وژل شوي دي. د کونړ ولی شجاع الملک جلاله وایي که څه هم په دانګام کې جګړه روانه ده خو افغان پوځیان به ډېر ژر هغو خلکو ته مرستې ورسوي چې د طالب وسلوالو پر ضد پاڅون کړی دی. د جوزیان په مرکز شبرغان کې نامعلومه وسلوالو د حسن تابین خوانځه سوځولای ده. پاکستان دوه تنه وسلوال تورن اعدام کړل. د پنجاب ایالت د کورنۍ چارو وزیر شجاع اخونزاده دا دوه تنه ډاکټر عثمان او ارشاد محمود په نامه معرفي کړل. د اسرائیل پوځ وایي په غزه کې پر حماس ډلې هوایي برید کړی. دا د اوړي له جګړې را په دې خوا لومړی هوایي برید دی چې د فلسطینیانو پر خاوره کیږي. او د امریکا دفاع وزارت وایي 1300 امریکایي پوځیان به د عراقي ځواکونو د روزنې سلام مشورې ورکولو او مرستې لپاره عراق ته واستوي. دغه ماموریت به د جنوري په وروستیو کې پیل شي.
کابل ورځپاڼو نن څه خبره کړې دي؟ قسیم سولمل کتنه ورته کوي.
د کابل چپ ورځپاڼو د نن عمده موضوعات تر ډېره د پېښور تر پېښ وروسته د پاکستاني چارواکو څرګندونو او د افغانستان نوي کابینت ځانګړې سوي دي. ویسا ورځپاڼه په خپلې سرمقاله کې د پېښور په یو ښوونځي کې د تېرې اونۍ حملې ته په اشاره لیکي چې ترهګري په سیاسي مانورونو له منځه نه ځي. په مطلب کې راغلي چې له دې پېښو وروسته د پاکستان د پوځ او استخباراتو مشران افغانستان ته راغلل څو وشي چې د حمله په افغانستان کې طرحه سوې وه. خو مقاله لیکونکي زیاتوي د پېښور وروستۍ حمله د هغو تګلارو نتیجه ده چې د پاکستان پوځ او استخباراتو کلونه وړاندې جوړولې او اساس یې په اسلام آباد کې ښودل سوی دی. هیواد دولتي ورځپاڼه بیا په همدې اړه په خپلې سرمقاله کې لیکي چې د ناوړو اهدافو لپاره له ترهګرۍ کار اخیستل سخته تېروتنه ده او هر هغه ډله چې دا پدیده روزي یو ورځ به هرومرو خپل ښکار سي. د مقالې لیکوال هیله څرګندوي چې افغانستان او پاکستان به له دې وروسته په ګډه د ترهګرۍ پر ضد په یوه سنګر کې ودرېږي او دا پدیده د تل لپاره ورکه کړي. سرنوشت ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د یوې باوري حکومتي سرچینې دا خبرې راخیستې چې وایي ټاکل شوی حکومت راتلونکی دوشنبه د کابینې ځینې غړي ولسي جرګې ته معرفي کړي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر او اجرایي رئیس دواړه په دې اړه موافقې ته رسېدلي او تمه کېږي چې په لومړۍ برخه کې د امنیتي سکتور وزیران ولسي جرګې ته معرفي سي. په مطلب کې د دفاع، مالیه او سوداګرۍ وزارتونو لپاره په ترتیب سره د نورالحق لومي، جیلاني پوپل او سردار محمد رحیمي د معرفي کېدو خبره سوي. ورځپاڼې دغه ورځ د ملي امنیت د رئیس په توګه د رحمت الله نبیل د پاتې کېدو خبره کړې ده خو لیکي چې حکومتي چارواکو تر اوسه په رسمي توګه دا مسله نه ده تایید کړې. په مطلب کې د ولسي جرګې هغو انتقادونو ته هم اشاره سوي چې وایي دغه جرګې ته د وزیرانو د نه پېژندلو له امله په دولتي چارو کې ځنډ راغلی او امنیتي حالت هم خراب سوی دی.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
د سهار لوو د ماشام ته روبه جو پوری بیا ازادي رادیو په منځنۍ سپه دولش پجنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د انټي بیوټیک دوا په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات ترکبي. خو اوس پاکستان ته مخه کوو. د بلوچستان په دوو جلا سیمو کې د لسو تنو مړي موندل شوي دي چې هویت یې تر اوسه نه دی معلوم. درې مړي له کلا سیف الله سیمې څخه او اووه مړي له سینځاوي سیمې ترلاسه شوي دي. د بلوچستان ملیشا ځواکونه ادعا کوي چې یو پکې د پاکستاني طالبانو قمندان دی چې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دی. نور تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په راپور کې.
د جمعې په سهار د کوټې ښار شمال ختیځ لور ته په سنځاوي سیمه کې د یو طالب قمندان په شمول د اووه تنو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل سو. د بلوچستان ملیشا ځواکونو رسنیو ته په خبرو کې ادعا کړې چې امنیتي ځواکونو د ځینو استخباراتي معلوماتو په اساس په سنځاوي سیمه کې د وسلوالو طالبانو په خلاف د پلټنې عملیات وکړل چې وسلوالو ورباندې ډزې پیل کړې. وایي په نښته کې یو وسلوال وژل سوی او دوه نور ټپیان دي او یو ملیشا سرتېری هم ټپي سوی دی. وایي دغو کسانو په سیمه کې د سړي تښتونو او ترهګرۍ په پیښو کې لاس درلود. وژل سوی تن چې ملا نجم الدین نومیږي په بلوچستان کې د وسلوالو پاکستاني طالبانو مرستیال مشر بلل سوی دی، خو د دوو ټپیانو د هویت په اړه څه نه دي ویل سوي. چارواکي وایي امنیتي ځواکونو ته یې له دغو وسلوالو یوه اندازه وسله هم ورپاته سوې ده. خو د زیارت سیمې مرستیال کمیشنر عبدالخالق مندوخیل ازادي راډیو ته وویل چې د سنځاوي سیمې په بغاوه، پاسره، تنګي او غبرګ کلیو کې د اووه تنو مړي موندل سوي او په مرمز ډول وژل سوي دي. وایي مړي تازه دي خو په جیبونو کې هیڅ ډول د پیژندنې پاڼه نسته او نه پیژندل کېږي چې دوی څوک دي. ځایي خلکو رسنیو ته ویلي چې وژل سوي کسان د سیمې ځایي اوسېدونکي نه دي، خو له بڼو طالبان معلومېږي. د دغو وژل سویو کسانو مړي د پیژندنې لپاره د کوټې ملکي روغتون ته راوړل سوي دي. زیارت د بلوچستان له ارامو سیمو څخه ده، خو دا لومړی ځل ده چې پکې د وسلوالو طالبانو د موجودګۍ او وژل کېدو خبر ورکول کېږي. د پنجشنبې په ورځ هم د کوټې ښار شمال لور ته د کلاسې فلاس سیمې مربوط په کاڼ مهترزۍ سیمه کې د درو تنو مړي وموندل سول چې درې واړو پر سرونو په ډزو ویشتل سوي وو. د سیمې لیویس پولیس وایي د دغو درې واړو وژل سویو کسانو مړي پر صحرا غورځول سوي وو چې تر اوسه لا نه دي پیژندل سوي. بل لور ته د پنجشنبې په ماښام د کوټې پولیسو د ښار په ختیځه برخه کې د پټو استخباراتي معلوماتو په اساس یو کور محاصره کړی وو او پنځه تنه وسلوال یې پکې نیولي، چې وایي دوه پکې ازبک طالبان دي او نور درې د وسلوالو پاکستاني طالبانو د تحریک غړي دي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې له تېرو څلورو کلونو راهیسې د ورکو بلوڅانو خراب سوي مړي موندل کېدل، خو له تېر یوه کال راهیسې د دې ایالت په پښتني سیمو پشین، چمن، کلاسی، فلا او کچلاغ کې هم د مړیو د موندل کېدو لړۍ پیل سوي، چې ځینې پکې د افغان طالبانو او افغان کډوالو مړي بلل سوي دي چې په مرمز ډول وژل کېږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام برای تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم به یکی دیگر از برنامه های صحت این هفته خوش آمدین. ما فرشته ندا میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز در مورد تاثیرات دوای انتیبیوتیک صحبت میکنیم. بله دوست عزیز، در این برنامه دکتر صاحب حبیب گل آریوبی متخصص امراض داخله مهمان ما هستند و در مورد تاثیرات انتیبیوتیک معلومات میدن. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. اول در مورد انتیبیوتیک یک معلومات مختصر بدین.
قبل از همه سلام های خود را خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه صحت رادیو زدی تقدیم میکنم. درباره انتیبیوتیکا باید گفته شود که انتیبیوتیکا مواد هستند که سبب از بین بردن میکروب ها و یا نهی تکثر از نامی شود، یا سبب از بین بردن میکروب ها و یا از پیشرفت تکامل و تکثرشون جلوگیری میکنه و ما در جهان طبابت بیشتر از 100 نوع انتیبیوتیک داریم که انتیبیوتیک ها ادویجات هستند که زیادتر بخاطر از بردن میکروب ها قسمی که قبلا گفتم استفاده میشه و این انتیبیوتیک ها از طرق مختلف به شکل زرقی که میتونه زرق ازلی باشه، زرق داخل وریدی باشه و یا به شکل انفیوژن یا با یک جا کردن محلولات مایعی که به شکل سیروم ما یادش میکنیم استفاده شده و یا میتونه از طریق فمی که در این صورت میتونه به شکل شربت، تابلت، کپسول و غیره باشه و هم میتونه به شکل موضعی، به شکل پماد، مرهم و یا مایات بالای قسمت های مختلف بدن استفاده شوه و یا میتونه به شکل قطرات در چشم و غیره جاها استفاده شوه.
تشکر دکتر صاحب. در کدام حالات بیشتر بر مریض انتیبیوتیک توصیه میشه؟
زمانی که ما دانستیم که عامل به وجود آورنده مرض میکروب یا باکتری بوده که البته باکتری ها به خاطر از اینکه از رشدش جلوگیری کنیم و یا از پروسه پیشرفت مرض ما جلوگیری کرده بتونیم، باید آنتی بیوتیک برای اشخاص مریض تطبیق شوه که آنتی بیوتیکا نظر به حساسیت میکروب و نظر به عامل میکروبی توصیه و تطبیق میشه، که البته آنتی بیوتیکا نظر به گفته قبلی ما دوزهای مختلف و زمان مختلف و همچنان طرق مختلف تطبیق خود داره.
زنده باشین دکتر صاحب، عوارض جانبی آنتی بیوتیکا چی میباشه؟
البته تطبیق به جای آنتی بیوتیک میتونه نزد کسای مشهود باشه که اونا آنتی بیوتیک را خودسرانه بدون توصیه دکتر و یا بدون راهنمایی دکتر عرض میکنن. کی نوع عوارض میتونه به شکل عوارض ناخواسته فوق العاده جدی، طوری که میتونه به شکل به وجود آمدن یک حساسیت بسیار شدید مثل خارش جلدی، پیدا شدن بخارات سرخ و یا به وجود آمدن اورتیکاریا یا پت، و یا میتونه به شکل عکس العمل فوق العاده شدید که میتونه فشار مریض خود کنه، مریض به شاک ببره و یا میتونه سبب مرگ یک شخص شوه. ولی بعضن هم آنتی بیوتیکا میتونه به شکل عارضه ناخواسته را در قسمت های مختلف بدن به وجود بیاره. طور مثال کسانی که آنتی بیوتیک بدون توصیه دکتر میگیرن میتونه ارگانیزم هایی که بش وجود مفید هستن اونا را از بین ببره، در نتیجه نشونمای یک نوع میکروب های دیگر که به نام قارچ ها یا به اصطلاح ما شما فنگساید میشه او را رشد بده، که این نوع تظاهرات اومد نزد خانم ها میباشه و زمانی که به یک خانم بدون توصیه دکتر از آنتی بیوتیک ها به شکل خودسرانه و دوامدار استفاده میکنه، طبعا میکروب ارگانیزم هایی که به شکل ضروری در وجودشان است که اونا میتونن به شکل مفیده باشن که میتونه سبب انتانات فنگسی طرق بولی تناسلی نزد خانم ها شوند.
تشکر بسیار زد دکتر صاحب. یک شنونده ما روی خط هستند، در این مورد میخوان صحبت کنن. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم، خوب هستین؟
تشکر، سلامت باشین. اسمتان از کجا به تماس شدین؟
اجمل هستم از کابل. یک سلام خواهد زد دکتر صاحب.
بفرمایین مجال صحبت بکنین، در مورد چی میخواین در مورد آنتی بیوتیک صحبت کنین بفرمایین.
ما یک سوال داشتم درباره آنتی بیوتیک که شما میگین خانم ما مرض بواسیر داره، ولی پیش دکتر چند بار مراجعه کنمودیم امی آمپولای آنتی بیوتیک برش توصیه کنم، ولی اون که وقت یک ماه دو ماه میگذره باز همون مرض دکتر دمو حالت عادیش برمیگرده، یعنی کم نمیشه نه کم میشه.
بله برادر محترم اجمل جان، جواب سوال شما باید بگویم که خود هموروید یا بواسیر عبارت از توسع اورده بواسیریس یا کلان شدن وریدهای ناحیه آنورکتال است که این از کسایی به وجود میاد که اونا فشار داخل بطنی بلندتر دارن، خصوصا زمانی که خانم ها مثل که شما گفتین خانمتون به این مرض مبتلا است، اومن خانم ها زمان حمل چون یک فشار اضافی در داخل بطن به وجود میاد و سبب رکودت وریدی میشه، به این معنا که خونه که در ناحیه اورده بواسیری وجود داره ای خون خونی وریدی است و نمازنات نداره، بنان زمانی که فشار در داخل بطن ایجاد میشه برگشت ورید خون که در وریدها، البته تمام وریدها وظیفهشان برگشت خون است به طرف قلب، که البته ای برگشت زمانی که فشار داخل بطن بلند میره ای برگشت بطی میشه و یا در بعض حالات بسیار ناچیز میشه، که در نتیجه رکودت خون در این ناحیه سبب توسع و کلان شدن وریدا یا وین میشه در این ناحیه، که امور به نام بواسیر یا هموروید یاد میکنند. بنان زمانی که یک هموروید یا بواسیر التهابی نشده باشه یا انتان بالاش علاوه نشده باشه ضرورت به آنتی بیوتیک نداره. در بعض حالات ها ای اورده چون با تماس مواد غایطه است و مواد غایطه یک یک وسط باکتریا می باشه، به این معنا که یک اصطلاح انگلیسی است که stolis bug of bacteria، یعنی یک خلطه باکتریا یا میکروباس مواد غایطه، چون این آیا با تماس مواد غایطه است و مواد غایطه حاوی مقدار زیاد باکتری ها یا میکروب ها می باشد، می تونه که این ناحیه التهابی شود. زمانی که دکتر این ناحیه را می بینه، بنان می تونه نزدشان انتی بیوتیک توصیه می شه. البته اگر وقت داشته باشین بعد از سوال برادر ما از ولایت پکتیا می تونیم
بکی سوال شما را ادامه
بدیم.
بله، باز برادر ما از ولایت پکتیا محمد ایاز هستن. بله، سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، سلام به شما و دکتر.
سلام خدمت شما.
محمد ایاز هستم از پکتیا، شما رو زحمت دادم.
بفرمایید برادر، مشکل تانه بگوید.
سند ما دست حدود 60 سال است تکلیف شکرم دارم، همین قسمت پای ما زخم شده. وقتی که انتیبیوتیک که من میگیرم بر مدت کم جور میشه، همین پوست قف پای ما دست بسیار زخیم شده و پس به حالت خود پیدا میشه، بازم زحمت کم کم پیدا میشه. یه انتیبیوتیک خود برای وجود ما خود دیگر پیدا نمیکنه. آیتم انتیبیوتیک منام نویزلیت 600 میلی گرام ایره ما استعمال میکنم، خوشکش میکنم پیدا میشه.
برادر ما محمد ایاز از ولایت پکتیا پرسیدن که اینا مصاب مرض دیابت یا شکر هستن، در پالوی زو اینا با دیابتیک فود یا زخمای پا مواجه شدن، یعنی یک اختلاط شکر نزدشون از برادر ما مشهود شده و اینا انتیبیوتیک های مختلف استفاده میکنن. گفتن اگر در صورتی که من انتیبیوتیک به شکل دامدار استفاده کنم آیا برای من نقص نداره؟ از طرف دیگه گفتن که پوست پایم البته زخیم شده. برادر محترم محمد ایاز، اول باید بگویم که مرض شکر جمله امراض مزمن متابولیک است که از باعث بلند بودن گلوکوز به شکل دامدار، که از باعث نقصان در متابولیسم پروتئین، شحمیات و کربوهیدرات به وجود می آید، که در نتیجه سبب اختلاطات مختلف در اعضا و سیستم ها میشه که این اختلاطات به صورت اون بدن و از یکی مایکرووسکولار یا رگهای خرد که اومن چشم و گرده ها را مصاب می سازه و دیگرش ماکرووسکولار یا رگهای کلان که اومن اوی کرونری یا اوی که خود قلب خون می ده، دماغ است و پاهاست، که در پاها چون نزد مریضا شریانی هایی که به خود عصب پای خون می رسانن یا واتری ارتروسکلروز یا تنگ شدن در اینجا زیاد میشه، بنان جریان خون به این عصب کم میشه، بنان عصب تغییرات را به وجود می آره، یعنی پوش میالینش تخریب میشه و در نتیجه بی سی نزد مریضا با وجود میه که میتونه سبب زخم ها شود. به چی معنا؟ زمانی که یک شخص ایسیت کم
سوال از اینا رو میگیریم، باز یک جای شما جواب بدید. بله، سلام علیکم.
دکتر سلام علیکم.
علیکم السلام برادر محترم. علیکم السلام. علیکم، بفرمایید برادر محترم.
دکتر صاحب، خود ما دیو مریض تو بره که پختنه ده چه دیما یو کړه ده.
بله،
دا نفس به خو گیبه دلته ډیر ډاکټرانو ته نه یو لا او ګرځول کنه دا راستې مونږ نن نس دې په ځای ورته تقریبا دا یو هفته کېږي چې دا مریض ما پاکستان ته بوت دا یو دوا ورکړه او ډاکټر راته ویل چې دا نس دې دا وینې کومه د جلا مله خو گیږي کنه دوا ورکړې ته خو څه د معلومات نه کېږي چې په دې باره کې لکه معلومات راکړي.
د تاسو نوم چې د ورورا د وینې کموالی بیا ځدر ته هم څنګه د ناس درد سبب د وینې کموالی کیږي؟ ولې تاسو خپل نوم وایي په څنګ کې دغه د ناس درد چې دی په کوم ځای کې دی؟ مثلا د معدې تکلیف وځي خبره ده چې هغه کسان چې د معدې تکلیف لري په هغوی کې په دوامدار شکل په مایکروسکوپیک یا په سترګو نه لیدونکې حالت غوندې وینه ځای کیږي چې دا د وینې کموالی سبب ګرځي، چې اولا دغه درد د وینې د کموالی د وجې نه نه دی، ولې دا د معدې د تکلیف د وجې نه دی. کله چې معده تداوی شي د وینې کموالی هم ښه کیږي. خب ما ابتدا به سوال محمد ایاز میپردازیم. قبلا گفتم زمانی که تغییرات در عصب محیطی به وجود آمد، بنان مریضا احساس نمی کنند که اینا دردای خرد یا اساسیت موضعی را مثل گرمی و سردی را اینا احساس نمی کنند. با مو ارتباط است که اکثر مریضایی که مصاب مرض دیابت یا شکر هستند در زمان زمستان وقتی که اونا پای خود را در داخل صندلی و نزدیک بخاری میگذارند، زخمای پا خلده همین عزیزنا ایجاد میشه. بنان برای برادر ما جان توصیه است که پیش دکتر مالج خود مراجعه کنه که در پولی ازی با یک دکتر مالجشون در زمینه معلومات کافی ندارن، میتونن با یک دکتر متخصصی که در رابطه با مرض شکر معلومات کافی داشته باشه برشان ادویجات توصیه شوه که ایسیت اعصاب محیطی از اینا خوبتر شوه یا نشنمای اعصاب محیطی بهتر صورت بگیره تا مریض صدمات یا ضربه های خورده که به شکل متکرر به پای وارد میشه چی از باعث گرمی و سردی و چی از باعث صدمات که با اشیای مختلف صورت میگیره، طور مثال بوت و اطراف محیط ما، سامانالات که اطراف محیط ماست، این سبب از این شوه که ایسیت زنا خوبتر شوه. زمینه ایسیت زنا وقتی خوبتر شد اینا به زخمها مواجه نمیشن، زمانی که یک زخم در نهایه پیدا میشه تمن از یک طرف گلوکوز این مریضا بلند است، یعنی شکر خونشون بلند است، زمینه بسیار خوب است برای رشدنمای میکروبا. از طرف دیگه قبلا هم گفتم که جریان خون در این ناحیه کم است که این سبب از این میشه تا رشدنمای میکروبها خوبتر صورت بگیره. و از طرف دیگه چون نسیت کم است یا تا مش دست به دست داده زمینی زخمای بسیار و
که تا سابقه پارازیت
لازم است. میگم اینا از لینازولاید استفاده میکنن، یک آنتی بیوتیک بسیار خوب است که به مقدار 600 میلی گرم روز دو بار استفاده میشه. ولی در تداوی دیابتیک فود ما ادویجات دیگه هم داریم که از او باید استفاده کنیم. لینازولاید یک آنتی بیوتیک است که آنتی بیوتیک خوب است ولی به تنهایی نمیتونه بدون انتیبیوتیکایی که به میکروبای اناریوب یا انایروب یا غیر هوازی تاثیرات خود نداره، بنان باید انتیبیوتیکی توصیه شود که میکروبای غیر هوازی را یا میکروبایی که در حالت کمبود اکسیژن نبودن اکسیژن هم اونا به نشنمای خود استفاده میشه اون میکروب هم تداوی شود. و از طرف دیگه در قسمت تداوی انتیبیوتیکا خصوصا نزد مریضانی که مصاب آفات وخیم، خصوصا مریضان شکر که مصاب قرحات منتن اطراف سفلی یا پاها میشن، انتیبیوتیک که اندازه به شکل دیوریشن یا دوام اضافه تر داده میشه، ولی به این شکل نیست که یک مریض 6 ماه 3 ماه و یا 2 ماه از انتیبیوتیک استفاده کنه که در این صورت جواز نداره و مقاومت میکروب بلند میبره. و از طرف دیگه عوارض ناگواره که قبلا هم گفتیم در اعضا و سیستم های دیگه به وجود میاره. و از طرف دیگه چون مریضای شکر نزدشان نفروپاتی وجود داره، میتونه یک اندازه گلومیرول فیلتریشن ریت یا جیفار از اینا پایین باشه، بنان زمانی که ما نتونیم یک مریض جیفار شتین کنیم، بنان از انتیبیوتیکی که به شکل دوامدار توصیه میشه نه تنها و نفی مریض نخواد بود بلکه سبب عدم کفای گرده یا ناتوانی گردن از شخص هم به وجود خواد آمد.
این برادر دیگه ما که از پکتیا زنگ زده بودن،
برادر دیگه ما از پکتیا زنگ زده بودن، اورو ریتاس ده مریض به ارتباط با دوایو چه ایتاس نوروغ دوین نوروغی چه لری آغا ددین ناشکیگی چه تاس مریض ده میده تکلیف لری، کلا چه یو شخص ده میده تکلیف پیدا که الته زخم جوریگی چه ده زخم نه بدوندار دول وینه یا په شکل د ماکروسکوپیک چنچ پسترګو لیدل کیږي چې دا وینه کیدای شي په ډاکو میتیاز کې یا په غایته مواد کې د غایته مواد رنگ ته تغییر ورکړي، یعنی توري کې او یا هم کیدای شي مریض ته پسترګو نه لیدل شي، دا سی وینه زیات وی چې مریض ته پسترګو نه لیدل کیږي، دا ته اوکل بلډ یا ماکروسکوپیک بلیډینګ وای چې دا اومن هغه وخت منسترازي تشخیصي کې چې مریض کله د وینه کمبود سره مخامخ شي یا کمخونی سره مخامخ شي. نو دغه د تاسو مریض تداوی که په خړ ډول صورت وګری، یعنی د میده تکلیف په خشن تداوی شي، نو ناروغ مخ کیږي چې د میده د زخم د راولو یا منسکیدو سبب یا هم هلیکوباکتر پایلوری یا میکروب دا یا هم کیږي هغه درمل چې د درد لپاره خستل کیږي هغه د میده د زخم سبب شي چې کداغه درمل ونه خوړل شي او یا تبدیل شي نور درمل ته او یا هم ځنی دواګانی چې دغه درمل د درد درمل سره یو ځای وخت لیشنه د میډی زخم څخه جلوګیری کیږي او کیدای شي چې تاسو مریض وضعیت خشه.
ډاکټر صاحب زمونه کې دوای انټي بیوتیک نه تنه تاثیر مثبت یعنی مو بیماری را کاهش بده، کوم نتیجه هم در پی خود داشته نه تاثیرات منفی هم خود داشته اگر تاثیر مثبت نداشته.
زمانی که یک شخص به شکل خودسرانه انټي بیوتیک اخذ میکنه و یا یک طبیب یا ډاکټر به شکل ناندرس به مریض انټي بیوتیک توصیه میکنه، طبعا زمانی که میکروب از بین نبر، چون میکروب یک زندجان است و زندجان به خاطر بقای حیات خود با عامل خارجی در مبارزه است. بنان میکروب هم به خاطر بقای حیات خود زمانی که آنتی بیوتیک موثر نباشه یا مساعد به میکروب نباشه، از بین بردن این میکروب به وجود نبره، از نشونماش جلوگیری کردن نتونه. بنان میکروب مقاومتش بلند میره و تغییرات را در شکل و یا جدار خود به وجود میاره که اموز که آنتی بیوتیکا اکثرا در جهان طبابت استعمال وسیع نداره و کوشش میشه که به شکل علمیش تطبیق شوه، نه به شکل غیر علمیش که ما خدا نخواسته نتونیم زمانی را شاید باشیم که ما هیچ نوع آنتی بیوتیک بر مریض توصیه کرده نتونیم و نتونیم مرض به شکل درستش تداوی کنیم.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. بخش اول برنامه ما فقط 3 دقیقه باقی مانده، دمی مدت کمی که باقی مانده فقط دکتر صاحب برای دی مورد بگین که آیا آنتی بیوتیک ها مقاومت بدن کاهش میده؟
طبعا زمانی که آنتی بیوتیک ها مواد کیمیایی هستند که داخل بدن میشن، زمانی که به شکل درستش استفاده نشن و به شکل دوامدار گرفته شون، طبعا مقاومت بدن همراه گرفتن آنتی بیوتیک ها پایین می نتون. آنتی بیوتیک ها بعضی از ادویات دیگه هم هست که دو جمله میتونیم از استروید ها که اکثرا از طرف بعضی از طبیبا بخاطر درد و غیره التهابات استفاده میشه، مثل نام شون حتما باید بگیرم، مثل پرتنیزولون و دکسامتازون و غیره و غیره که در بازار تجارت وجود داره، و یا به شکل امپولای شیرمانند که بنام ترامسینولون است. اینا به شکل بسیار وافر در طبابت افغانستان فعلا رایج است که میتونه به شکل موقتی سبب کاهش درد و یا رفع درد شوه، ولی عوامل ناخواسته را میتونه در مدت به شخص به وجود بیاره که جمله میتونه بالا رفتن شکر مریض، کم شدن کتله عضلی، به وجود آمدن کترک یا پرده چشم و غیره حالات را سبب شما.
زنده باشین دکتر صاحب. آیا باعث کاهش وزن هم میشه استفاده بیشتر از آنتی بیوتیک؟
طبعا آنتی بیوتیک ها یک اندازه چون سبب از بین رفتن اشتها یا خواست غذایی میشه، بنان اگر به شکل دامدار استفاده شد طبعا نزد یک شخص سبب کاهش وزن شده میتونه.
مثلا چقدر در یک سال اگر حسد میزانش چقدر افزایش پیدا کنه که باعث کاهش وزن
این نظر به مرض یک شخص تفاوت دارد، یعنی تفاوت میکنه نظر به نوع مرض. ولی یک شخصی که به شکل دامدار از ادویجات استفاده میکنه، چه آنتی بیوتیک و غیر آنتی بیوتیک، چون این مواد کیمیایی است و از مواد کیمیایی درست میشه آنتی بیوتیکا و غیره داروها، بنان میتونه سبب زیاد وزن، گرفتن وزن و تا عوارض ناخواسته دیگه هم شود.
سلام سلام سما پاگل جانانا